عادی اجمل آن میزبان شماست. اجمل خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیاته مننه سید سمیع عباس. قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. دا افغانستان په ګډون هغه هیوادونو کې چې وګړي په ایران کې د اوکران الوتکې د نسکوریدو په پیښه کې وژل شوي، د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان پرې کولو غوښتنه کوي. په کونړ کې چارواکي وایي د داعش پر وسلوالې ډلې په وروستیو کې فشار زیات شوی او تازه یې 14 تنه وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. دوستانو هرکلی مو بیا هم کوو. په دې خپرونه کې پر دې مسلو سربیره ګڼ نور رپورټونه هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې طالبانو استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د موافقې د لاسلیک او اړوند مراسمو په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر اشرف غني کابل ښاروالۍ ته امر کړی د عامه ملکیتونو د غاصبانو نوملړ زر تر زره خپور کړي. او په پام کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکې اونۍ د لیبیا په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته ولاړ شي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان پاړه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د طالبانو استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د موافقې د لاسلیک او داړون مراسمو په اړه خبرې کړي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاین تیر شپه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پرون مازدیګر او د چهارشنبې په ورځ له امریکایي پلاوی سره غږېدلی او ګټورې خبرې ورسره کړي. ښاغلي شاین لیکلي چې د دې لیدنو کتنو بهیر به دوام وکړي. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې د تیر 2019 کال د ډسمبر په 14 یوه ورځ وروسته له هغې وځنډېدلې چې طالبانو په پاګرام کې د نړیوالو ځواکونو په اړه د برید مسؤلیت ومانه. دا یو بل خبر لمخې د طالبانو لمنځه به خبره سرچینې وایي. طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ته د موقت اوربند طرح سپارلې. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی اخیستي رپورټ ورکړی چې وایي طالبانو د یوې اونۍ او لس ورځو ترمنځ د اوربند وړاندیز کړی. ویل کېږي چې د اوربند وړاندیز د چهارشنبې په ماښام په قطر کې خلیلزاد ته سپارل شوی. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي خبر ورکړی چې د جزئیاتو لورکولو پرته وایي امریکا د دې طرحې د څېړنې په حال کې ده. طالبانو له دې مخکې له امریکایي چارواکو سره د جګړو د کمولو پر طرحه موافقه کړې وه، خو افغان حکومت تل پر اوربند ټینګار کړی او ویلي دي چې د جګړو کمول معنی نه لري. د طالبانو لخوا د اوربند وړاندیز په اړه افغان حکومت تر دې دمه څه نه دی ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کابل ښاروالۍ ته امر کړی د عامه ملکیتونو د غاصبانو نوملړ زر تر زره خپور کړي. د جمهور ریاست په یوه خبر پاڼه کې راغلي ولسمشر غنی پرون په ار کې د کابل ښار له یو شمېر استازو سره په کتنه کې ویل هغه کسان چې د دې پرېکړې په وړاندې خنډ جوړوي باید ممنوع الخروج اعلان او د قانون پنجو ته وسپارل شي. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي چې په غونډه کې د کابل ښار د بیلابیلو ناحیو اوسیدونکو ولسمشر غنی ته خپلې ستونزې او وړاندیزونه واورول. خبر پاڼه زیاتوي د مځکو غصب او د زده کوونکو نجونو ځورول هغه ستونزې وي چې کابل ښاریانو یې د جدي مخنیوي غوښتنه کوله. د خبر پاڼې له مخې ولسمشر د کابل امنیه قمندان ته امر وکړ چې د پلازمینې کابل د نجونو د ښوونځیو په شاوخوا او نورو عامه ځایونو کې د نجونو زده کوونکو د ځورولو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره کړي. او سم د سیمې او نړۍ څخه په پام کې ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکې اونۍ د لیبیا په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل پامپیو د شنبې په ورځ برلین ته روانېږي او د یک شنبې په ورځ به د ملګرو ملتونو لخوا د لیبیا په اړه جوړ شوي کانفرنس کې ګډون وکړي. وروسته له دې چې ترابلس کې د نړیوال لخوا د پیژندل شوي حکومت رئیس فایز السراج په دې کانفرنس کې د ګډون ژمنه وکړه. د حکومت مخالف سواکمن پوځي قمندان خلیفه هفتر هم پرون په اصولو کې موافقه وکړه چې د سولې په دې کانفرنس کې به ګډون وکړي. دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې پر پلازمینه ترابلس د جنرال هفتر د ځواکونو د حملو له پیلېدو نه میاشتې وروسته نړیوالو ځواکونو په لیبیا کې د یو دوامدار اوربند ټینګولو لپاره هڅې چټکې کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د ازبکستان جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې لاوروف او میرزایف د تاشکند او مسکو ترمنز د دوړخیزو اړیکو او همکاریو په اړه خپلو کې خبرې وکړي. د دې دفتر لخوا د ورکړل شو معلوماتو له مخې میرزایف د دې کتنې پر مهال د دوړخیزو اړیکو پر پراختیا او د ستراتیژیک مشارکت او یووالي پر اړتیا ټینګار وکړ، او لاوروف په ځواب کې د ازبکستان ولسمشر ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین د درناوي مراتب ورسول. د ازبکستان د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر همداراز ویلي چې په دې کتنه کې مسکو او تاشکند ته د دواړو هیوادونو د چارواکو د راتلونکو سفرونو په اړه هم بحث وشو. د رومانیا په جنوب ختیځ ښار تیمیسوارا کې څلور ماشومان چې په یو کور کې بند پاتې وو د اورلګیدنې پیښه کې مړه شوي. د رومانیا د بیړنیو حالاتو اداره وایي د اطفایي کارکوونکو د دې ماشومانو مړي چې لوی شپږ کلن او کوچنی یوازې څلور میاشتنی وو په کور کې دننه موندلي. د دې ماشومانو څوارلس کلن ورور چې هغه هم په کور کې وو د لوګي د تنفس په خاطر روغتون ته لیږدول شوی خو سوځېدلی نه دی. د بیړنیو حالاتو د ادارې چارواکي وایي اورښایي د شپې لخوا په هغه نغري کې لګیدلی وي چې لرګي پکې سوځېدل. د چارواکو په وینا د اور لګیدو پر مهال د دې ماشومانو مور او د کورنۍ غړي د ودانۍ په یوه بله برخه کې وو. خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل. دوستانو دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلای شئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. دا افغانستان په ګډون هغه هیوادونو چې وګړي په ایران کې د اوکراین الوتکې د نسکوریدو په پیښه کې وژل شوي د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان پرې کولو غوښتنه کړې. پر دې موضوع په ریپورت سربیر اوري چې په کونړ کې چارواکي وایي شپاړس تنه داعش پورې تړلي وسلوال حکومت ته تسلیم شوي دي. دوی همدارنګه زیاته کړې چې دغلته پر داعش وسلوالو په وروستیو کې فشار زیات شوی. په دې موضوع پر ریپورت سربیر اوري چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر پر تهران غږ کړی چې د ایران او لویدیځ ترمنځ اټومي موافقه خوندي وساتي. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د اولیزو پروګرامونو څخه د نیمې نړۍ پروګرام او کور کلی خپرېږي. د افغانستان په ګډون هغه هیوادونو چې وګړي په ایران کې د اوکراین الوتکې د نسکوریدو په پیښه کې وژل شوي د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان پرې کولو غوښتنه کوي. د برتانیا، کاناډا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پرون په لندن کې غونډه وکړه. په دې الوتکه کې دیارلس تنه افغانان هم وژل شوي. احمد تکلی پاړه رپورټ لري.
د برتانیا، کاناډا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان د پنځشنبه په ورځ په لندن کې په خپل غونډه کې په دې اړه بحث وکړ چې په ایران کې د نسکوري شوې اوکراینی الوتکې د قربانیانو کورنیو ته باید څه ځواب ورکړل شي. د همغږۍ نړیواله ډله چې همدا پنځه هیوادونه پکې شامل دي د اوکراینی الوتکې له غورځېدو وروسته جوړه شوه. د غونډې په پای کې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فلیپ شامپین وویل د همغږۍ نړیوالې ډلې له ایران سره د تماس چوکاټ چې پر پنځو مهمو مواردو متمرکز دی برابر کړی. شامپین له دې مواردو څخه پر دوو داسې رڼا واچوله. ایران باید د پی ایس 225 الوتنې د نسکورولو د بشپړ مسولیت اخیستلو ډاډ ورکړي. د تاوان په ګډون د قربانیانو د کورنیو پر وړاندې خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د پیښې له عملانو سره د خپلواک حساب کتاب او جنایي څیړنو ضمانت ورکړي. داسې څیړنې چې په پایله کې بې پرې او شفاف قضایي اقدامات وشي. لنړیوالو معیارونو سره سم په مناسب او شفاف ډول د پیښې د قربانیانو د پیژندنې د پروسې یقیني کول او د نړیوالو شفافو او دقیقو تحقیقاتو پر مخ بیول د دې چوکاټ نور موارد دي. د اوکراین د نړیوال هوایی شرکت بوئنګ الوتکه د جنوري په 8 نیټه د تهران د امام خمینی له هوایی ډګر څخه تر الوتو سم دستي ورسته راو غورځېده. د الوتکې 136 سپرلۍ درلودې چې 2 تنه یې د ایران، 50 د کاناډا، 11 د اوکراین او 10 د افغانستان وګړي وو. محمد کاظم سعادت چې اصلاً د دایکندي ولایت اوسیدونکی دی او اوس په جرمني کې اوسی، په دې پیښه کې خپل ورور زین العابدین چې په سویډن کې میشت دی له لاسه ورکړی. سعادت له تهران څخه ازادۍ راډیو ته ویل چې شفافې څیړنې به د پیښې د قربانیانو د کورنیو پر زخمونو پټۍ کیږدي.
مو یک شفافیت کامل میخواهیم که این قضیه چرا رخ داده و چه نه
موږ په دې اړه چې دا پیښواله او څنګه شویده بشپړ شفافیت غواړو. موږ د قربانیانو لپاره عادلانه پروسه او سم جواب غواړو څو د دوی د دردونو تسله وشي. دا پیښه ډیره دردونکې ده،
بسیار ناراحت کننده او غم انگیز است.
ایران د اوکراینی الوتکې له غورځېدو درې ورځې وروسته اعلان وکړ چې دا الوتکه سهوان د انساني خطا له مخې د سپاهي پاسداران ځواک لخوا په نښه شوې ده. په داسې حال کې چې مخکې دا احتمال رد کړی و. په هغو ویډیویي تصاویرو کې چې د سې شنبې په ورځ پر ټولنیزو شبکو خپره شوه لیدل کېږي چې له یوې دقیقې څخه په لږ وخت کې دوه توغندي پر اوکراینۍ الوتکه لګیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تایید کړې ده چې دا ویډیو اصلي ده. د ورځپاڼې ویلي چې دا توغندي د ایران له یوې پوځي اډې له 14 کیلومتره لرې واټن څخه پر الوتکه توغول شوي وو. د ایران ولسمشر حسن روحاني د سې شنبې په ورځ وویل هغوی چې د دې مسافر وړونکي الوتکې په ویشتلو کې لاس لري باید له خلکو بخښنه وغواړي. روحاني مخکې د دې پیښې په اړه د څېړنو لپاره د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو غوښتنه هم کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کونړ کې امنیتي چارواکي وایي چې 14 تنه داعش پورې تړلي وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. کونړ هغه ولایت دی چې دا داعش وسلواله ډله پکې د طالبانو تر څنګ فعالیتونه لري. په دې اړه به له کونړ څخه در هلان وري ریپورت واورو.
د کونړ امنیه قومندان ډګروال شفیق الله سحر د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په ټولو وسلوالو د فعالیت او ژوند ساحه تنګ کړي او لامل ډلې ډلې حکومت ته د وسلو سره تسلیمیږي چې نن هم 14 تنه داعشین حکومت ته تسلیم شول.
تعداد 14 نفر داعشیان راغ خپل زمونږ امنیتي ځواکونو سره هغه خپل عادي ژوند سرته رسیده. 14 نفر د مانوګي د مربوطاتو ولسوالینه دي.
قومندان وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې پوری نورو تړلو کسانو هم ورسره اړیکې نیولې او د هغه په خبره چې په نږدې ورځو کې به هغوی هم حکومت ته تسلیم شي. د تسلیم شوي وسلوالې ډلې مشر عبدالبشر وایي نور له جنگ او افغان وژنې په تنګ شوي وو، نو ځکه یې وسلې په ځمکه کې خودي او حکومت سره یو ځای شول.
وروسته بس دغه عادي ژوند به کوو، خپل کارونه به کوو، بس د وطن په ابادۍ کې به برخه مونږ د دې جنګونه نور ستړي شوي، بس را خپل کور کې کېناسو.
له دې وړاندې هم په جلال آباد او کونړ کې په سلګونو داعشي وسلوال د هغوی میرمنې او ماشومان حکومت ته تسلیم شوي. چې کوزي پښتونخوا پورې د تړلو وسلوالو یو شمېر میرمنې او ماشومان د ولسمشر غني په امر د پاکستان د حکومت پر ځای د هغوی خپلوانو او قومي مشرانو ته وسپارل شول.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس په ملال شو بلخ ته. په بلخ کې غنی ولسوالۍ یا قضایی اداری نه لري او یا قاضیان او څارنوالان په مرکز کې دي. دا د دې سبب شوی دا چې ګڼ خلک قضایی ادارو ته لاسرسی ونه لري. قضی او مسلې چې ورته پیخیږي هغه یا په سرایي محکمو کې علي او یا هم د طالبانو محکمو ته وړي. له مزار شریف څخه د مجیب رحمان حبیبزی ریپورت اورو.
د بلخ په یو شمیر ولسوالیو کې د عدلي او قضایي ارګانونو یعنی محکمو او څارنوالیو نشتون خلک خپل حقونو ته لاسرسي بې برخې کړي دي او اکثرا دغه ولایت کې د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي خپل حقوقي ستونزې د طالبانو محکمو ته راجع کوي. په بلخ کې د زارې، کشندې، چهاربولک، چمتال، دولت آباد او شورتیپی ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې په سیمو کې د څارنوالۍ او محکمې ادارې بندې دي او یا د مسله سبب شوی چې خلک له خپل حقونو محروم شي. د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکي مشتاق حبیب وایي چې لایو کال راهیسې په دغه سیمه کې د لومړنۍ محکمې او څارنوالۍ دروازې د خلکو پر مخ تړلې دي. زموږ په سیمه کې یعنی چمتال ولسوالۍ یادوم چې هلته قضایی مراجع نشته تو خلک وکول شیخ پر ستونزه حل کړي خلک بیا مجبور دي چې ښار ته راشي. د چهاربلک ولسوالۍ استوګن محمد ادریس ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیمه کې د طالبانو د پراخ حضور له امله د دولت کارکونکو خاصتن قضات او سرانولان خپل دندو ته نه حاضرېږي او دوی اړ دي چې خپل حقوقي دعوې د طالبانو صحرایي محکمو ته راجع کړي.
په دې اخر وختو کې نامنه په چهاربلک ولسوالۍ کې خصوصا په اطراف کې ډېر زیات شوي دي. محکمه نشتن، سرانولي نشته، طالبان غواړي چې صحرایي محکمه دایر کړي او ټول تصمیمونه دوی نیسي.
د بلخ د سناف محکمې مشر محمد شریف فانی دا مني چې د دغه ولایت په 15 ولسوالۍ کې د طالبانو د پراخ حضور او قاضیانو ته د شته ګواښونو په دلیل لومړنۍ محکمه غیر فعاله دي. فانی وایي چې په مزار شریف کې لومړۍ محکمه د نام نسیم و قضایي دوسیو ته هم رسیدنه کوي.
نسبت نامنی از 6 ماه به این طرف
لاش پگمیاشت را پدی خواه پا 15 ولسوالایی که ده نام نی لامل فیزیکی حضور نلرو خوب پا مرکز و نهرشایی ولسوالایی که ده نام نسیم و قضایی دوسیو تا هم رسیده نکیگی. ده بلخ ده سناف سرانولای مشر سیفولا پوپل ادا کوی هر زای چه پولیس و قضایی کارکون که فعالیت کوی حال تا سرانولان هم مکلفتی چه پا عدلی برخه که خپل چاره تر سرکلی. خو نوموړی ده بلخ پا نام نسیمو که ده سرانولای ده ادارو ده مسدود پاتې کېدو پاره وضاحت ور نکړ. د بلخ د پولیسو ویان عادل شاه عادل وایي چې د طالبانو د پراخ فعالیت له امله د دغه ولایت شپږ ولسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي او په همدې علت عدلي او قضایي ارګانونه په یادو سیمو کې فعالیت نه لري. ښاغلی عادل وایي چې د طالبانو له شتون څخه د یادو سیمو د پاکولو په موخه له یوې اونۍ راهیسې په بلخ کې د پامیر پوځي عملیات پیل شوي دي. د حقوق پوهانو په اند چې د هیواد په مختلفو سیمو کې د عدلي او قضایي ارګانونو نه فعالیت سبب شوی تر څو خلک د طالبانو د صحرایي کمو ترڅنګ خپل حقوقي دعوې سیمه ییزو جرګو او قومي مخورو ته د فیصلې لپاره راجع کړي چې بیا لایو مشخص لوري څخه په ملاتړ فیصله کولای شي چې د بل لوري بشري حق تلف کړي. مجيب حبيب ساي، ازادي رادیو، مزار شریف. ازادي رادیو.
دوستان اوس برا شو دې ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان او سیمه پاړه څوي صفو لاستنګ زیورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانې په خپل ورستۍ غاڼه کې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش جان سوبکو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي افغان جګړه په دروغو کې ګیرده. جان سوبکو چهارشنبه کانګرس ته ویلي امریکایي چارواکو تل په خپل رپورټونو کې زیاته کړې او د یوې دروغجنې بریا په ادعا سره د افغانستان د اتلس کلنې جګړې په اړه خلکو ته دروغ ویلي. واشنگتن پوسټ رسپانې د سوبکو په حواله چې د امریکا د استاد یو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته غږېده لیکلي ستونزه دا ده چې موږ انګیزه را منځته کړې او تقریبا ټول خلک مو په دروغ ویلو مجبوره کړي او دا چې دا حقیقت د خلکو زړونه وهي. سوبکو ځینې مسایل د دغو خبرو د اثبات لپاره د بیلګو په توګه یاد کړي. د مثال په توګه هغه ویلي چارواکو ښوونځیو ته د تلونکو افغان ماشومانو د شمیر په اړه دروغ ویلي، حال دا چې دې خبرې د باراک اوباما د ادارې د بریا یوه اصلي برخه جوړوله. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې هم جان سوبکو انتقاد کړی چې ولې د افغان جګړې د وضعیت لا خرابېدو، د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلو د شمیر او د طالبانو د قدرت د تخمین په اړه معلومات پټ ساتلي. تیر دسمبر کې هم واشنگتن پوسټ په یو دیرش پانیز راپور کې ویلي و چې امریکایي چارواکو تل ویلي چې افغانستان پرمختګ کړی خو په اصل کې داسې نه ده. د افغانستان د کورنۍ چارو یو پخوانی وزیر وایس احمد برمک ازادي راډیو ته ویلي د افغانستان جنگي حقایق لومړی امریکا ته روښانه او د پیچلتیا په سبب لا هم دغه جګړه دوام لري. د برمک خبره امریکا داسې یو حال کې ده چې نشي کولای له جنگ په هیڅ پکې کړی او نه هم دا جګړه ناکامه بللای شي. خو د کورونی چارو وزارت د واشنگتن پوسټ رسپانې د دسمبر راپور رد کړی و. یوروایشیا ریویو خبرونه د افغانستان په مسلې په دې عنوان یو مقاله لیکلې چې لانجمن ځای افغانستان. د مقالې په یو برخه کې ایراغلی افغانستان ل خپل جیوپولیټیک موقعیت کړیږي چې په خاطر د سیمایزو قدرتونو د مخالفتونو لامل ګرځیدلې. یوروایشیا ریویو لیکي چې د افغانستان اړوند د څو رشتو لسیزو اخلالون کې ستراتیژي چې پاکستان په خاطر تورن پیژندل کیږي کافي نه وي تمامه شوی. دا د افغانستان په یوه ناقراره اسلامي حوزه بدلیږي چې کولای شي د سولې او امنیت لپاره هر ډول فرصت ل اسرسی لری کړی. د مقالې لمخې امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د پوځي حضور له دوام پرته بل چاره نه لري. یوروایشیا ریویو لیکلی یو بل اسانه لار هم دا ده چې د افغانستان پوځي حضور پای ته ورسول شي او دغه هیواد د پاکستان په لاس د یوې بلې کورنۍ جګړې د تکرارېدو برخلیک ته پریښودل شي.
دا افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په تیرو نږدې شل ورځو کې له سلو زیات د هوټلونو، خارګوټو او بلاکونو د مرکز ګرمیو سیستمونه مهرولا کړي. دا اقدام وروسته له هغې کیږي چې له بل هر وخت زیات د کابل هوا ککړه شوې چې له امله یې یو شمېر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمتالله افغان په رپورټ کې.
د کابل ښار د اریا خرګوټی د مرکز ګرمۍ سیستم دی چې د دود صفا کولو نوي فلټرونه پکې نصب سوي دي. د اریا خرګوټی د بلاکونو وکیل نور محمد وای وروسته له هغې چې د چاپیریال ساتنې ادارې او د هوا پاکوالي کمیشن ورته لازمې سپارښتنې وکړي، نو د دود د پاکوالي معیاري فلټرونه یې نصب کړل.
فلټرونه تقریبا د اوبو په واسطه چې دا دود مینځل کیږي او دود بیرته وځي دا غنه دودرونه، په دې کې مو ته ډیره تغیرات کړل په ټول په بساتب د کابل کې، خصوصا د شارک اریا کې. نو فلټرونه مو ټول سره معیاري کړل، بعضې فلټرونه چې نه درلودل هغه مو سره تبدیل کړل، بعضې چې بیخي موجود نه و هغه مو نوی نصب کړل.
نور محمد زیاتوي چې اوس له باکیفیتو ډبرو سکرو استفاده کوي چې وخت نا وخت یې د اړوندو ادارو له لوري څارنه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا ککړتیا د مخنیوي علي کمیسون تازه په شپږمه ناحیه کې د امیدي سبز ښارګوټي، په درېمه ناحیه کې یوسف ټاور، بهار ټاور، احمدي ټاور، وحید ټاور او په پنځمه ناحیه کې د ښار جوړونې وزارت بلاکونه خپلو دودکشونو ته د معیاري فلټرونو د نه لګونې له امله مهر او لا کړي دي. بلخوا د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې بیان قاسم رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یې د هوا ککړو منابعو 1,26 بندې کړي دي.
در ټولې حداقل 20 ورځې گذشته
په تیرو نږدې شلو ورځو کې موږ ته د 300 په مرکز ګرمیو کې له مقرراتو څخه د سرغړونې په اړه راپورونه را رسېدلي وو. مرکز ګرمۍ سیستم مو یو څېړه، له دغو نه 1,26 مورده تصدۍ باندې شوې، 1,8 د سیستم اصلاح شوې او 45 مورده ژمنې اخیستل شوې دي.
ښاغلی رحیمي زیاتوي چې په ښارګوټو، هوټلونو، کارخانو او حمامونو کې د فلټرونو نصبول د هوا د ککړتیا مخنیوي لپاره د دوی څارنه او نظارت په جدي ډول روان دی. دا اقدام وروسته له هغې کیږي چې په دې وروستیو کې د کابل ښار هوا ککړه سوي او ولسمشر محمد اشرف غني د دې ستونزې د مخنیوي لپاره د هوا ککړتیا د مخنیوي عالي کمیسون جوړ کړ. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې په کابل ښار کې د ککړې هوا له امله تنفسي ناروغیو 14 کسان وژلي. دا په داسې حال کې ده چې کابل د نړۍ په سطحه تر ټولو د ککړې هوا لرونکی ښار بلل سوی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
پرون په خوست کې د مرکز اړوند کډوالو د استوګنی په پروژه کې د المان هیواد په مالی مرسته د نږدې 28 میلیون افغانیو په لګښت خونځیو لپاره نوی جوړه شوې ودانۍ چې ډیر تجهیزات لري پرانستل شوه او عملاً په کې زده کوونکو زده کړې پیل کړې. نجیب الله الوخیل له خوست څخه نور تفصیل راکوي.
د کډوالو لپاره د قلموال مینې د خارګوټي د منځني خونځي نوي ودانۍ او نور اړین ملحقات چې په لاس جریبزمکه کې د غونډیو په ډډه کې جوړ شوي او یوه اوږده چاردیوالي ورڅخه راچاپېره شوې ده لیلری د لیدونکو پام جلبوي. په دې ځای کې د خونځي لپاره د ودانۍ په خوا کې د لوبو میدانونه، د کمپیوټر او لابراتوار خونې او کتابتون جوړ شوي، همدارنګه په ټولګیو کې اصلي میزونه او چوکۍ کې خودل شوي دي. خوست والی محمد حلیم فدایی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دغه د قلموال مینې خونځی تقریبا د خوست په کچه باندې له هر پلوه یو مجهز او عصري خونځی دی چې برېښنا لري، اوبه لري، د لوبو میدانونه لري، لابراتوار لري، کتابتون لري، درسي خونې لري، د ښوونکو خونې لري، مساعد کاري چاپیریال لري. او زه فکر کوم چې دغه ډول تعمیرونه به د ښوونې، د بهیر په کیفیت کې ډیر ګټور ثابت شي.
د قلموال مینه د منځنی خوانځي خون کې او زکون کې هم د خوانځي ودانه او د نورو ملحقات جوړول ته خوشاله دی. وای په دې سره دوی لپاره یو مناسب خوانځي چاپریال برابر شو. د قلم خان په نوم د یاد خوانځي او خون کې وای
د خوانځي ته په کتو کومه فکر وکړو هغه ستوند چې شاګردانو لرلی اوبه ختم شي لکه مونږ د لوب لپاره په خاص نه درلو د میدان او څه وسایل نه وو. اوس په خلک د خوانځي ته مونږ وګورو د فوټبال کرکټ او داسې د نورو لوبو لپاره مختلف شیان جوړ شوی دی لمغه نه استفاده کې او لوب او تر سره کوي. کلاسونه ډیر په لوړ سټانډرډ جوړ شوی دی په خمیار جوړ شوی دی هغه چې دوی د ګرمۍ نه او امن کې دی لپاره مونږ د سړل لپاره پکې لګولې دی او بیا چې په ژمي کې ګرمۍ هغه لپاره کنډیشن ورته شتون لري.
د ربیع الله په نوم د قلموال مینې یو سیدون کوي وای
شګراو بود بارون بو شاګردون بو کور ته تل مکتب چټي بو اوس لله الحمد په سلو کې اتیا پیسې د معرفت سن زخل شوی د عملته
د خوځ د پهنې ریاست چارواکي وای تر دې ورسته یو په دې ولایت کې د خوانځي او د ودانیو کمښت د پهنې د بهیر په مخ کې لږ دي ستونزو څخه ګڼل کېده. خو نوې خوانیس کال کې به د ستونزو صنعت را کم شي. د پهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل
د درسي کیفیت د خوالي یو عنصر ودانی دی. بدبختانه په تیرو کې د خوش پیته سلنه خوانځي ودانی نه درلودي ولی خوشبختانه اوس په دغه پروسه کې د پام وړ تغییر راغلی. یو له هغوی څخه د قلموال مینې د خوانځي ودانۍ د شي ګټه اخیستنې ته وسپارل شو او زه په دې باور یم چې په راتلونکي تعلیمي کال کې به د زده کړو په کیفیت باندې ډېر مثبت تاثیر له ځانه سره ولري.
د پوهنې چارواکي وایي که څه هم مخکې په خوست کې نږدې 40% خوانځي ودانۍ نه درلودي خو د دوی په وینا د خوانځیو لپاره د نوي ودانیو په بشپړېدو سره به د خوست په مرکز ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې نږدې 70% خوانځي مناسبې ودانۍ پیدا کړي. خو بیا هم د 109 خوانځیو د ودانیو د نشتون ستونزه به موجوده وي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اروپایی ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر پر تهران غږ کړی چې د ایران او لویدیځ ترمنځ اټومي موافقه وساتي. د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ په چارو کې د اروپایي ټولنې لوړپوړي استازي پرون په نوې ډیلي کې د څرګندونو پر مهال وویل د ایران اټومي موافقه په داسې حال کې چې د منځني ختیځ حالات په چټکۍ سره بدلیږي تر بل هر وخت زیاته حساسه شوې ده. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د اروپای ټولنې ټاپ ډیپلوماټ پرون له تهران څخه غوښتل چې له لویدیځو هیوادونو سره د 2015 کال موافقه خوندي وساتي. د بهرنیو اړیکو او امنیتی پالیسۍ په چارو کې د اروپای ټولنې عالی استازي جوزف بورل د پنځمبه پر ورځ په نوی ډیلی کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په کتنه کې د منځني ختیځ پراخیدون کې کړکېچ ته د اشاره پترڅ کې خبرداري ورکړ چې د ایران اټومي موافقه اوس د پخوا په پرتله خورا زیاته مهمه شوې ده. د خغلی بورل ویان پیټر ستانو وویل بورل او ظریف زغر د خبرې وکړې. خغلی ستانو پرون په بروکسل کې خبريالانو ته وویل بورل د ایران د اټومي موافقې د بقا لپاره د اروپایي ټولنې لیوالتیا په ډاګه کړه.
They discussed the latest developments related to both JCPOA.
هغوی د اټومي موافقه او د منځني ختیځ د ورستیو پرمختګونو په اړه بحث وکړ. بورل د ایران د اټومي موافقه د بقا لپاره د اروپאי ټولنې پر دوامدار لیوالتیا او د سیمایز کړکېچ د کمولو په برخه کې په دې هیله چې اروپאי ټولنه به د کړکېچ له کمولو سره مرسته وکړي شي د اروپאי ټولنې پر کلک لیوالتیا ټینګار وکړ. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلی دی چې د ایران د اټومي موافقې ځای د ولسمشر ډونالد ترامپ طرح نیولای شي خو فرانسا او جرمني د موضوع ته بل ډول کتنه کوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر خاغلی بورل تیر ماښام په نوې ډیلی کې د نړیوال بدلون تر عنوان لاندې غونډې ته د وینا پر مهال د برتانیا دریسته د اشاره پترڅ کې پوښتنه وکړه هغه چې غواړي دا موافقه لمینځه ولاړ شي او ادعا لري چې ځای به یې تر دې خا موافقه ونیسی. باید ووایي چې خا موافقه د چا لپاره؟ د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو او ایران ترمنځ اټومي موافقه په دې هدف لاسلیک شو چې تهران به د نړیوالو بندیزونو د لری کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. خو دا موافقه لومړی هغه مهال کمزورې شو چې امریکا په 2013 کال کې تریووته او پر ایران یې بیا بندیزونه ولګول او وروسته تهران څو ځلې په دې موافقه کې لغپلو مکلفیتونو پښا شو. د امریکا د پاوز لخوا په عراق کې د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی له وجل کې دورسته او ورپسې د ایران لخوا د ځوابي اقدام په ترڅ کې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د توغندیو حمله د ایران اټومي موافقه له نورو جدي ګواښونو سره مخامخ کړې ده.
دوستانو وس هم په افغانستان کې د سهار اتنمی بجې کې دونکو دي تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړي یو ور بیا په مو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د طالب استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي چارواکو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د موافقې د لاسلیک او اړوند مراسمو په اړه خبرې شوې. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سویل شاین تیر شپه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو هیئت پرون مازیګر او د چهارشنبه په ورځ له امریکایي پلاوي سره کتلي او دا خبرې ګټولې بللې. بلخوا له طالبانو یوې سرچینې ویلي دي چې طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته د موقت اوربند طرحه سپارلي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستي رپورټ ورکړی چې وایي طالبانو د یوې اونۍ او لس ورځو ترمنځ د اوربند وړاندیز کړی دی. یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې امریکا دا مهال پر دې وړاندیز غور کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی کابل خاروالی ته امر کړی چې د عامه ملکیتونو د غاصبانو نوملړ زر تر زر خپور کړي. د جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې راغلی ولسمشر غنی پرون په ار کې د کابل خار له وشمه راستاو سره په کتنه کې ویل هغه کسان چې د دې پریکړې په وړاندې خنډ جوړوي باید ممنوع الخروج اعلان او د قانون پنجو ته وسپارل شي. په پام کې د چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکي ونې د لیبیا په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته ولاړ شي. دا روسیه دا بهرنیو چارو وزیر پرون په تاشکند کې د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزایف او د دې هیواد د بهرنیو چارو لا وزیر سره په دواړخیزو مسلو خبرې کړې او د رومانیا په جنوب ختیځ خار تیمه سوارا کې څلور ماشومان په یو کور کې بند پاتې وو. دا اور لګیدنې په پیښه کې مړ شوې دي. دا رومانیا د بیړنیو حالاتو اداره وایي د اطفایي کارکونکو د دې ماشومان مړي چې لوی شپکلنه او کوچنی یوازې څلور میاشتنی وو په کور کې دننه موندل دي. دوستانو دا خبرونه او همدارنګه په دې خبرونه کې د خبرو شو نور مطالبه تفصیل هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلای شئ. اوس هم د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. نس پروګرام ترازو د نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي ورپسې کور کلمه هیروي
نیمه نړۍ
د مجبورات خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي
تل اسکلانې د انجلیل پر تکل سوي ده
تر ماستریکا چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینو
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. یو ځل بیا لوي نوي موضوع سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. په افغاني ټولنه کې یو شمیر نارینه خپل کوژدن کړي میرمن له حد زیات تعقیبوي. لهدا زیات پلاتل او بیزایا ولکه لګول د خزي او خاوند ترمنز ګډ ژوند څومره لستونزو او کړهونو سره مخ کوي او د دغه ژوند پایله بتسوي.
کله چې کنټرول د حد نه زیات وي نو خامخا سلسله نه زه مطمئنه یم چې ګډ ژوند کې ستونزې منځ ته کوي او دغه رابطه کې د شل منځ ایسي.
د دې او دې ته ورته پښتنو جواب په نننۍ نیمه نړۍ خبرونه کې مونډلای شي چې وکمه جبر خیل جوړ کړی دا
صبح په ورځنی ژوند کې د داسې کسانو سره مخ شوی است چې غواړي د خپل کوشتنی د ژوند د هرې شیبې نه که هغه ورځنی کارونه بي یا نور فعالیتونه با خبر وي او د هغه شخصي حریم ته داخليږي. د کوشتي په دوره کې خایي اکثره جونې دا ډول محدودونکو چلند د نارینه و لخوا د هغه بي ساري مينو وګني. یوه موده بعد له واده هم خزي دا چلند زغمي او د نارینه د لیوالتیا نه خيبولي او تر ډیره ورنه ناراضی وي، خو د وخت په تیریدو سره بیا دا ډول له حده زیات پلټونکي او تعقیبونکي چلند خزی ته په عذاب بدلیږي او زغمی ورته سخت شي. سیدا د کابل ولایت اوسیدونکي د خپل نږدې خپلوانو کیسه داسې کوي.
زما د کاکا لور چوم قبل د نامزاتینه کورس تلل مخ سره مکتب تلل، خو بعد د نامزاتینه د نامزات چوم ورته هر سات زنګ وهل ته باید هر چیرته چی هر ته د شوی کی چی ته باید زما تلیفون جواب کی او ماته وای چی څه کوي او څوک سره ناست یې ستا پالوفایل یعنی نارینني او همدا و چې د دې ژوند تریخ شو او هر ورځ یې ژړل او دا نجلۍ نورو ته یې خپل د ژوند کیسه یې نه کول او راتلل او موږ ته یې کول او ژړل.
یو شمېر نارینه دغه محدودوونکی چلند د ټولنې او دودونو ته په کتو مناسب بولي، خو د حد نه زیات محدودیت بیا په کورنۍ کې د تاوتریخوالي لامل ګڼي. د کابل ولایت اوسیدونکی انجینر عمران میرزاده وایي
نارینه خپل نامزاد باندې یا خپل میرمنو باندې ډېر قیدات وضع کوي چې همدغه قیدات باعث کیږي چې دوی هغه کورنۍ ارتباط یو بل سره ډیر خراب شي او بیا وروسته دوی ته جنجالونه پیښیږي. او دغه قیدادونه د جامع په نظر باندې هم باید خوي، یعنی جامع په نظر کې ونیول شي. ډیر قیدات هم مشکل پیښیږي او که ډیر لږ قیدات هم بیخنوي هغه هم بیا مشکلات پیښیږي. نو جامع په نظر کې ونیسي او لږ تر لږه باید قیدات هم وي او ډیر د حد نه زیات باید نه وي.
محدودونکي چلند به د بعضې نارینه ولو خوا په میرمنې یا کوژدنې ښایي له زیاتې مینې، بې باورۍ یا هم په ښځې یا کوژدنې د پام ساتلو په هدف وي، خو پایلې یې یو ډول دي او آن د ښځې او خاوند د بیلتون لامل ګرځي. د کابل ولایت اوسیدونکي مدینه د خپل ماما کیسه داسې کوي.
متاسفانه بعضې نارینه خپلو ښځو باندې د نامزادۍ په دوره کې بعضې قیودات وضع کوي چې د داسې قیوداتو لامل کیدای شي وي بېباوري وي یا مینه، خو دا قیودات لامل کیږي چې د ښځه او خاوند ګډ ژوند په راتلونکي کې له منځه لاړ شي. لکه زما ماما کله چې نامزاد شو خپل نامزاد ته سره یې ډېره مینه درلودل او ورباندې ډېر قیودات وضع کړی و. لکه خپل نامزاد ته ویل چې بازار ته لاړ نه شي، خپل ماما یا کاکا کور ته لاړ نه شي، کالی د ماته وښایه او بیا یې واغونده څه خوري. که څه هم لومړنی وختونو کې دواړه خوشحاله ژوند درلودل، خو بعد له واده د ماما ښځه مې په تنګ شو او هر ورځ د دوی په منځ کې جګړه و او بالاخره دوی له یو بل نه جلا شو او د دوی ګډ ژوند له منځه لاړ.
په اسلام کې تل په منځلاري توپ ټینګار شوی او ضرر رسول په جدي توګه منع شوی دي، که هغه په هره بڼه وي. دینی عالم مولوی غیاسی په اړه وایي
دا تجسس څه په شاکو تردید کوي دا حرام ده، دا درست نه ده، اسلام دا نه مني او په اسلام کې قطعا دغه جواز نه لري. ځکه چې مړه او ښځه دواړه یو پدیده ده چې په دا باندې حیات مبارکه د قرآن عظیم شان ده. څه د یو موادت ده، یو دوستي ورسره د دوی سره شته، یو محبت او دوستي سي او فامیل له هغه نه جوړیږي، تشکیلي له هغه څخه پخه کې شته. نو دغه حرام کړه ده، هیڅ قطعا جایز نه ده. هر څوک چې په دغه مرض کې اخته ده، دا یو لوی مرض ده. خدای دغه مراد له دوی نه ورکی، ځکه سبب دی بدبختی دی فامیل کې دی اولاد کې. دا تجسس حرام دی، په اسلام کې قطعا جایز نه دی.
د حقوق له نظر هم د ازادۍ اخیستل د انسان په طبیعي حق تیرې دی او د ښځې او خاوند په ژوند کې د ډول ډول تاوتریخوالي سبب